بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعته خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د خالي ورځې شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې له شپږمې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د ایران او آذربایجان جمهوریت د اړیکو د خرابولو لپاره په باکو کې د ځینو رسنیو د هلو ځلو په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. د خبرونې په دوام کې تلپاتې خوشبویي نومې پروګرام در اورو. ورپسې ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام لرو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د هیلې رڼا تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ دریم برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسې، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویبسایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شاندمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4:00 شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د کورنی تولید د توانمنیو له نندارتون څخه کتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وایي تهران د باکو د سفارت د پیښې د اړخونو روښانه کولو ته تیار دی. د افغانستان په مختلفو سیمو کې په قرآن په سوځولو باندې اعتراضونه روان دي. او د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال وویل د فلسطین د شهیدانو وینه به ازادي رامنځته کړي. هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن سهر د کورنۍ توانمنیو له نندارتون څخه چې په مختلفو برخو کې جوړ شوی و 3 ساعته کتنه وکړه. دغه نندارتون د سږ کال د شعار یعنی تولید پوخ بنسټه او کار زیږونکي په هکله ترسره شو. په دغه نندارتون کې د معدني او اکتشافي، الکترونیک او مخابراتو، هوا فضا او سپوږمکه، د موټرانو، کرهڼې او خوړو، ریلی، سړکی، سمندري او هوایی ترانسپورت، د کورونو او استوګنې د برخې، د تیلو او پیټرو کیمیکل، کورنیو لوازمو، ټوکرو یا ټیکسټایل، د اوبو، د حیواناتو د پالنې، د برېښنا او برېښنا کوټ او بند جوړونې، د صنایعو او د اوبو د مدیریت د طرحو، انفارمیشن ټیکنالوژي او ارتباطاتو په برخه کې کورنۍ وړتیاوې نندارې ته ایښودل شوې وې. حضرت آیت الله العظمى خامنئی روان 1400 لمریز کال د تولید پوه بنسټ او کار زیږونې کال نومولې دی، او د پوه بنسټ شرکتونو پراختیا یې د نوو کار کسبونو لپاره ډیره غوره لاره بللې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په تهران کې د آذربایجان جمهوریت د سفارتخانې د پیښې د اړخونو روښانه کېدو ته د تهران په چمتووالي ټینګار وکړ. حسین امیر عبداللهیان په یو ټویټ کې ولیکل د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر جیهون بایراموف سره په ټلیفوني تماس کې مې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تسلیت پیغام منتقل کړ. د ویلو دا چې پرون یو وسلوال کس په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارتخانه باندې په حمله سره د د سفارت د حفاظت مسؤل وجل او دو نور ساتون کی هم زخمی شول. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د دغه بد خبر له اوریدو سمدستی ورسته د موضوع د هر اړخیزه څېړنې حکم صادر کړی دی. د ایران پریس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې ولیکل، روختون ته په ورتک سره د آذربایجان جمهوریت د سفارت د کارکونکو له درملیز بهیره خبر شوم. امیر عبداللهیان همداشان ولیکل، د ایران اسلامی جمهوریت د پیښې د اړخونو د معلومولو لپاره د ملګرتیا دوام ته تیار دی. هغه همداشان ولیکل، ورور او ګاونډي ولس او حکومت ته د دغې ترخې پیښې تسلیت وایو. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د اطلاعاتو د ادارې مشر ټینګار وکړ چې د دښمنانو تحرکات د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتي ځواکونو تر نظر لاندې دي. د ایران د رادیو او ټلویزیون د خبري اژانس د خبر له مخې د سپاه د اطلاعاتو د ادارې مرستیال جنرال محمد طلایی په امام حسین علیه السلام نومې پوهنتون کې د شهید حسن باقری او د اسلامی انقلاب د سپاه پاسداران د اطلاعاتو د شهیدانو د شهادت د څلوېښتمې کلیزې په لمانځغونډه کې وویل، د ایران د اسلامی جمهوریت د اطلاعاتي او عملیاتي ځواکونو تیز سترګې تل دښمن ساري. هغه زیاته کړه، د دښمنانو د زیاتره د سیسو ماتې د هغو اطلاعاتو په برکت ده چې د ایران امنیتي ځواکونه یې په لاس کې لري. د سپاه د اطلاعاتو د ادارې مرستیال همداشان وویل، په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر جاسوسانو نیول کېدل، د ایران د اطلاعاتي او عملیاتي ځواکونو د اشراف نښه ده. د ایران د خراسان رضوي د والي د ځانګړي استازي او د هرات د والي د استازي ترمنځ ګډه اقتصادي غونډه په دوغارون سرحد کې ترسره شوه. د ایران د تایباد ولسوال او د خراسان رضوي د والي ځانګړي استازي مهدي دونده په دې حق له ولیکل، د 2022 کال په نومبر کې په شوې هوکړه کې د مطرح شوو موضوعاتو د تعقیبونې په هدف سره چې د افغانستان د هرات ښار په قربتوب د خراسان رضوي د اقتصادي فعالانو په 15مې ګډې غونډه کې تصویب شوی، د دوغارون په سرحدي اډه کې هم یو غونډه ترسره شوه. هغه زیاته کړه، په دې غونډه کې یو ډېره مهمه مطرح شوې موضوع د دواړو هیوادونو اقتصادي فعالانو ته د ښو خدماتو د ورکړې او د خدماتو د اصلاح په موخه د دوغارون او افغانستان په اقتصادي پوله کې د ستونزو ختمول وو. د هرات د والي استازي عبدالحی شاکر هم د خراسان رضوي ولایت لمرستیال والي سره د غونډې ترڅنګ څرګنده کړه، د معلومو اهدافو او پلانونو په لرلو سره کوشش کوو چې په دواړو هیوادونو کې د مختلفو اقتصادي او مسافری برخو مشکلات هوار کړو. د ایران خراسان رضوي ولایت له افغانستان سره 302 کیلومتره ګډه پوله لري او په دغې لیکې پرته تربت جام، صالح آباد، تایباد او خاف ولسوالۍ له افغانستان سره ګاونډ لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو پرون د جمعې له لمانځه وروسته په سویډن او هالینډ کې د قرآن کریم بې حرمتي او د دغه آسماني کتاب سوځول وغندل. د بدخشان ولایت خلکو د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د جمعې له لمانځه وروسته په سویډن او هالینډ کې د قرآن کریم د بې احترامۍ په غندلو سره په لویدیځ کې د اسلامي مقدساتو سپکاوی، د مسلمانانو خلاف یو پلان شوی او له اسلام سره د دښمنۍ د سیاست په لړ کې د سیسه وګڼله. همداشان د پلازمینې کابل، سمنګان، بلخ او غور په شمول د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلکو هم په سویډن او هالینډ کې د قرآن کریم د حرمت د سپکاوي په غندلو سره هغه یو غیر انساني او غیر اسلامي کار او د نړۍ د مسلمانانو د عقایدو سپکاوی وباله. گرانوریدونکو، طالبانو د کنګل شوو پیسو د ازادېدو او نیمګړو پروژو د پیل کېدو غوښتنه کړې ده. په دې حق له واورې له کابل څخه زموږ د خبریال رالیږلې رپورټ.
د طالبانو حکومت له نړیوال بانک څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بیرته پیل او چارې بشپړې کړي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د وروستي خپاره شوي راپور د ځینو مثبتو ټکو هرکلی کړی او دا د افغانستان د حقیقي پرمختګ او اقتصادي خوځښت په برخه کې یو واضح انځور ګڼلی چې نړیوالو ته وړاندې کړی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د خوراکي توکو او نفتي موادو بیې ټیټې شوي، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت پاتې شوی، د صادراتو اندازه هم د پاموړ زیاته شوی، د دولتي کارمندانو معاشونه پر وخت ورکړ شوی او د ملي عوایدو په کچه کې هم د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د طالبان حکومت د اقتصادي معاونیت دفتر وایي کچیر د افغانستان پر بانکي سکتور شته بندیزونه لري او د افغانانو کنګل شوی شتمنی آزاد شي، د هیواد اقتصادي وضعیت بلدی هم وغوړیږي او بار باید د نړیوالې ټولنې لوګو سپک شي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغانستان په اړه نړۍ ته هغه پرمختګونه یاد کړي چې په افغانستان کې ترسره شوي، په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې، تر څو نړۍ په دې برخه کې د افغانستان له حقیقي وضعیت څخه خبره شي. همدارنګه د طالبانو حکومت پر ټولو نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارو غږ کړی چې له افغانستان سره د پراختیایي پروژو د تمویل په برخه کې همکاري وکړي او د بیکارۍ کچه راکمه کړي. د اقتصادي معاونیت د دفتر په اعلامیه کې له نړیوال بانک څخه غوښتل شوي تر څو هغه پروژې چې کارونه یې نیمګړې پاتې دي بیرته پیل او چارې بشپړې کړي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شتمني کنګل شوې، د بیکارۍ کچه لوړه شوې او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ په یو کلي کې د سختو تنفسي ناروغیو 90 پیښې او د 100 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو د بدخشان سیمه ییز چارواکي بیا د مړو شمیر 21 تنه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان ډاډ ښودلی چې د دې ناروغۍ سره د مقابلې په موخه د سیمه ییزو چارواکو سره مرسته کوي، خو د سختو لارو او سړې هوا له امله سیمې ته د مرستو رسولو له امله اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه اونیو راهیسې بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا له امله له 160 زیات کسان مړه شوي او زرګونه څاروي هم تلف شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سختو لارو سړې هوا سیمې ته د مرستو د رسولو مخه نیولې ده. د قرآن سوځونې په غندنه کې د نایجیریا مسلمانانو هم مظاهرې وکړې. د نایجیریا مسلمانانو د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې د قرآن کریم په سپکاوي باندې په اعتراض کې پر راغونډېدو سره دغه کار وغنده. د ایران پریس د خبر له مخې د نایجیریا د کانو ښار سلګونه مسلمانان پرون مازیګر د قرآن پاک په بے حرمتۍ باندې اعتراض کې سړکونو ته راووتل او په سویډن کې د قرآن سپکاوی وغند. د کانو ښار یو عالم یعقوب کورنا په دغه غونډه کې وویل د اسلام دښمنۍ او ترهګر اقدامات د اروپایی او لویدیځو حکومتونو په حکم او ملاتړ سره ترسره کیږي. معترضانو همداشان د اعتراض په نخه د سویډن بیرغ هم وسوځوه. د لبنان د حزب الله د عمومي منشي مرستیال د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د صهیونستانو نوی جنایت او ورسره د فلسطینی مبارزانو میړنې مقابلې ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د فلسطینی شهیدانو وینه به ازادي رامنځته کړي. د ارنا د خبر له مخې د لبنان د حزب الله مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم په یو ټویټ کې ولیکل د جنین مقاومت د راتلونکي انځورونه ده او د شهیدانو وینه د ازادۍ د تخم کرل دي. نعیم قاسم زیاته کړه لدی عمله چې فلسطین د حق او حقیقت قطب نما دی، ولس او مبارزان یې بریالي دي او صهیونستان به حتی که د نړۍ ظالمان او مستکبران هم ورسره ملګری شي نابود بشي. او وروستۍ خبره ده چې د یمن انصار الله غورزنګ په نیواکي قدس کې د فلسطینی مبارزانو د اتلولیزو عملیاتو مبارکي ورکړې چې له عملی لږ تر لږه و صهیونستان مړه او یو شمېر نور زخمی شوي دي. د خیری الخام په نامه یو فلسطینی تیره شپه په صهیونستانو باندې په حمله سره لږ تر لږه و تنه په ډزو ووژل او لس نور یې زخمی کړي دي. د حمله په داسې حال کې شوې ده چې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې پرون په جنین ښار باندې د صهیونستي رژیم د پوځ لخوا یرغل وشو او یو نوی جنایت ترسره شو چې پکې 11 فلسطینیان شهیدان شوي او لږ تر لږه 40 نور زخمی شوي وو. د المسیرا خبری چینل د رپورټ له مخې د یمن د انصار الله غورزنګ سیاسي دفتر په یوې خبر پاڼه کې په نیواکي قدس کې د شهادت غواړو عملیاتو په مبارکۍ سره ټینګار وکړ. صهیونستي رژیم به نور د فلسطینی مبارزانو له عملیاتو په امان کې پاتې نشي. د خبرونو پای. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو مینوالو، زموږ سیاسي تبصره د ایران او آذربایجان جمهوریت د اړیکو د خرابولو لپاره د باکو د ځینو رسنیو د هلو ځلو په حق لدنو پام ورته وکړي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدلی، یو وسلوال پرون جمعه د جنوري په 28مه نیټه په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارتخانه باندې حمله وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په کلکه وغندل او د بریدګر په دوسیه باندې د شفاف غور کولو ژمنه وکړه. په همدې لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په بیخي شخصي انګیزې سره د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې د یو کس له حمله ورسته د دغه پیښې د اړخونو روښانه کولو ته د تهران په چمتووالي ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د دغه ناخوخه خبر له اورېدو سمدستي ورسته د موضوع د هر اړخیزې څېړنې حکم ورکړ. همداشان په دې موضوع پورې اړوند ټولو چارواکو هم د برید په دوسیه باندې په شفاف غور تاکید کړی دی. د ایران خارجه وزیر په یوه خبری غونډه کې په تهران کې د آذربایجان جمهوریت د سفارت د خالی کېدو اوازه دروغ وبلل، ویل هڅه کوي چې د اړیکو سطح وساتل شي، نفسیاتي او آرامښت رواني چاپیریال تراستون شي او تر ټولو غوره فیصله وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداشان د دغه پیښې ترهګرواله په کلکه دروغ وبله او ویل دا کار یوازې په شخصي انګیزه شوی دی. امیر عبداللهیان په همدې لړ کې د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر جیهون بایرام اوف سره په ټلیفوني تماس کې په سفارت باندې د حمله د پیښې په لړ کې د دواړو هیوادونو د امنیتي او قضایي ارګانونو د ملګرتیا لپاره د ایران وړاندیز د آذری لوري له هرکلی سره مخامخ شو. په دغه موضوع د غور لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو هوډ او دغه وسلوال اقدام ته لغندنې سره د مل سرګندریز اعلانول د دواړو هیوادونو او ګاونډیانو د اړیکو د خرابتیا د مخنیوي او د دوه اړخیزو اړیکو د ساتنې په موخه ده. له دې مخکې هم د تهران چارواکو تل د ابس د باونو او د مطبوعاتي لفظي جنگ په وړاندې د متقابلو اړیکو په ساتنې ټینګار کړی دی. سره له دې د باکو د رسنیو یرغل او نسنجول شوی څرګندونې په جدي توګه او په پوره زور سره پر مخ روان دي چې ممکن ده دوه اړخیزې اړیکې خراب کړي. په دې حقیقت سترګې نه دي پټول پکار چې د پرونیو یرغلونو په لړ کې د باکو رسنې په یو نارغنده اقدام کې تل له دروغو کار اخلي. په داسې حال کې چې په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې برید کوونکي کس اعتراف کړی دی چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې میرمنې دغه سفارت ته رجوع کړې وه، خو له تیر کابو یو کال راهیسې کور ته نه ده ستنه شوې. د باکو رسنیو په دې حکله خوله ګنډلې ده. حتی د باکو چارواکي هم په دې لړ کې چپه خوله بهتري ګڼي او دا ترخه پیښه په دروغه په ترهګرو مسایلو پورې تړي. د باکو رسنیو په عین حال کې په خپلو خبرونو کې په یو بیړني او وارمخ کې اقدام کې په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې په شخصي وجوهاتو د یو کس ډزې یوه ترهګره حمله بللې او هڅه کړې ده چې دغه پیښه د ایران په حکومتي ارګانونو پورې وتړي. جوته ده چې د یو خبر دا ډول غلطه شننه او خپرول د آذربایجان جمهوریت عامه افکار د یوې پلان شوې ډرامې په لور بیایي. په داسې حال کې چې دغه ډرامې ناسمې او مشکوکې دي. په همدې لړ کې ځینو ناروا رژیمونو او پردیو حکومتونو د آذربایجان جمهوریت له مسلمان حکومت او شیعه خلکو سره د ایران د اړیکو لا زیات خرابوالي ته لمن وهلې چې دا کار د ایران او آذربایجان جمهوریت د ملي ګټو په تاوان دی. خو د باکو د رسنیو نازوان مردانه هلو زلو سره سره د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د آذربایجان جمهوریت په سفارت باندې د حمله د زخمیانو لپاره پوښتنه ورسته پا په خپل ټویټر ولیکل چې روختون ته په ورتک سره د هغوی له درملیز بهیره خبر شوم. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې تلپاتې وګمې او ورپسې هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام او بیا هم د هیلې رڼا نومې پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو اوسئ.
تلپاتې وژمې کوز ما فاطمه سلامونه او نیکی هلی ومنه عزیزانو د تلپات وجمه په دینوی لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اړه د حضرت آیت الله سید علی خامنه ای نظرونه وړاندې کیږي. نن د دغه لړۍ په دې پروګرام کې هغه حضرت د تحرک لپاره انګیزه او د هدایت لپاره دریز او لورنیونه د لوړتیا او ترقی په لار کې د حرکت دوه عامل ګڼي چې دواړه په لمانځه کې موجود دي. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ شو. دوستانو، هغه صفت چې خدای تعالی په لومړۍ درجه کې د موحد ټولنې لپاره بیانوي، الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاۃ، په دې میدان کې د تک لپاره هغه څه چې تر هر څه زیات ضروری دی دوه څیزونه دي: یوه انګیزه او محرک، یعنی یو باطنی ځواک چې انسان په خوځښت کې راولي، او بله هغه قطب نما چې انسان هغه لارښوون کې ستوري هیر نکړي او لوري کوژ نشي. که محرک نوي انسان په نیمه لار کې پاتې کیږي. ستونزې زیاتې دي. د توحیدی ټولنې جوړول په انسان کې د عدل ټینګول د باطلو هوسونو په دې دومره توپانونو کې د حق د خیمې لګول آسان کار ندی. محرک و انگیزه ضروری ده. دغه محرک داده ای خدای ته توجه، یعنی ذکر د الله، لا خدای مرست غختل، کار په حساب کتاب سره کول، او هغه قطب نما هم داده د کار هدف ته پام کول، او دا چې زموږ اصلی هدف پیسې او طاقت ندی، هوس پرستی نده، شخصی غوښتنې ندی، ډول ډول سیاسي ملاحظات ندی، بلکې هدف مو همغه خدای دی. دا دوه ځانګړنې، دا دوه مهم عوامل، یعنی محرک او لوری، په لمانځه کې را خلاصه شوي دي. Thank you. ډیرو عزتمنو اوریدونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
روت سپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وختونو د ځینو بهرنیو ورسپانو به ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې استفاده وکړئ ځینې او تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا.
قدر منوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې په خپل لومړي مخ کې په تهران کې د لمونځ د عمومي کنفرانس د انځور په چاپولو سره د معظم رهبر د پیغام یوه برخه راخیستې او لیکلې دي. په یوه نیکمرغه او خیر راتلونکې برخمنې ټولنې کې حیاتي اړیکې د لمونځ په برکت سره ټینګیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د لمانځه نهویشتم عمومي او سرتاسري کنفرانس ته په یو پیغام کې پس له دو کلونو دغه کنفرانس جوړېدل د خوشحالۍ او برکت لامل بلي او روښانه کوي چې په یو نیکمرغه او خیر راتلونکې برخمنې ټولنې کې حیاتي اړیکې لکه دوستۍ، مهربانۍ، بخښنه، یو زړه توب، غم رازی، مرسته کول، خیر غوښتنه او داسې نور د لمونځ په برکت سره استحکام مومي. ملګري ملتونه وایي د طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان جنو او ښځو د لګېدلې بندیزونو په اړه یو څه مخته تللي یو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هیله مند ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګېدلې بندیزونه به یو څه لیرې شي. امینه محمد په یوه مرکه کې ویلي دي د ټولو لورو فشارونو ته په کتو احساسوي چې د یو شمیر بندیزونو لرې کېدل ممکن دي. امینه محمد پر افغان جنو او ښځو د طالبانو لخوا لګېدلې بندیزونه هم له اسلام سره په ټکر کې بولي او د داسې اقداماتو غوښتنه کوي چې ستونزې حل کړي. په افغان جنو او ښځو د طالبانو د بندیزونو ورهاخوا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله یخنۍ او لوږه هغه دوه لاملونه بولي چې د دې په خبره د افغان جنو او ښځو ترمنځ ژور خفګان لاپسې زیات کړی دی. او د اردن سیند په لویدیځې غاړه کې په جنین کمپ باندې د اپارټایډ سیونیستي رژیم د جنایتکارو پوځیانو په پرونی بوګنوونکې حملې کې لس فلسطینیان په شهادت رسیدلی دي. د سیونیستي رژیم پوځیانو له پرون سهار څخه د شاباک چې د اسرائیلي سیونیستي رژیم د داخلي امنیت استخباراتي سازمان دی د نیغ په نیغه د حالت سره د جنین پر کمپ برید وکړ چې د فلسطیني جنګیالیو له مقاومت سره مخامخ شول، خو په دغه برید کې لس فلسطینیان شهیدان شوي او شل تنه نور هم ټپیان شوي دي.
عزتمن اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ ګڼي کې دغه خبرونو ته انعکاس ورکړی. په روان کال کې د ایران د غیر تیلي توکو د صادراتو ریکارډ ماتونه، د پمپو ذلیلانه ژوند د ایران د غچ اخیستنې له ویرې، د ایران په مختلفو ښارونو کې د جمعې د لمونځګزارو لاریونونه چې پرونه د قرآن کریم د سپکه کوونکو پر ضد ترسره شول، په جنین کې د سهونستانو بوجنونکو جنایت او په توغندیو سره د فلسطینیانو ځوابونه. د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د قرآن کریم د هتکې ورمت پر ضد لاریونونه وشول او د سهونستي رژیم دوکې باکو ونغولوي. عزیزانو، د سهونستي رژیم دوکې باکو نغولوي تر عنوان لاندې کیهان ورځپانه یوه مقاله لیکلې ده چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د لویدیځو رسنیو لانجې د یو شخصي اختلاف د سیاسي کولو لپاره په تهران کې د آذربایجان پر سفارت د حملې نه وروسته د سهونستي رژیم هلې ځلې د پاملرنې وړ له مسایلو څخه دي. له بلې خوا لویدیځو رسنیو هڅه کوي تر یو څو شخصي او خصوصي مسله په یوه کاملا سیاسي او ډیپلوماټیک مسله باندې بدلې کړي. پرون په تهران کې د آذربایجان جمهوریت پر سفارت باندې د یو وسلوال کس په برید کې د سفارت د حفاظت مسؤول ووژل شو او دوه نور ساتونکي هم ژوبل شول. حمله کوونکي چې اوس نیول شوي په خپلو لومړنیو څرګندونو کې دغه حمله د شخصي دلایلو په خاطر بللې ده. د تهران پولیسو مشر جنرال حسین رحیمي د رسنیو سره په خبرو کې د هغه بریدګر د نیولو په اعلان سره چې د جمعې په سهار د آذربایجان پر سفارت برید کړی وویل، د بریدګر جمعه سهار د آذربایجان جمهوریت سفارت ته په ننوتلو سره په ډزو لاس پورې کړی چې له امله یې یو نفر وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شول. د پلازمینې تهران د پولیسو مشر په خبره د پولیسو په بیړني چلند سره بریدګر سمدلاسه نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. جنرال رحیمي دې ته په اشارې سره چې بریدګر له خپلو دوو ماشومانو سره په تهران کې د آذربایجان سفارت ته ننوتی زیاته کړه، په لومړنیو څیړنو کې بریدګر د دې کار انګیزه شخصي او کورنۍ ستونزې یادې کړې. د آذربایجان سفارت هم په یوې وینا پاڼه کې اعلان وکړ بریدګر د سفارت امنیتي برخې ته تللی و چې په ډزو سره یې د امنیتي برخې مشر وژلی او د سفارت دوه ساتونکي د دفاع پر مهال ټپیان کړي دي.
قدر منوریدونکو، اوس هم مسیر ورس پانه تا ورزو. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه د وتلو یوازینی حل لاره د سیاسي خبرو اترو ترسره کیدل ګڼي. نوموړی له تل نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، هیواد دی په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت غوښتونکی دی. حسن کاظمی قومی وای ایران له افغانانو د ملاتړ لپاره په بیلابیلو برخو کې له طالبانو سره جدي او پیاوړی تعامل کوي. نوموړی دا راز ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې له نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، خو طالبان بیا وایي د هغو کسانو بیا مطرح کول به چې یو ځلې ازمویل شوي د هیواد سیاسي ټولنه زیانمنه کړي. په افغانستان کې د ایران سفیر ویلي، دمګړۍ په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او په وینا یې ایران د ښو خدماتو زمینه هم ورته برابره کړې ده. او د افغانستان په بغلان، لغمان، بدخشان، پنشیر، بلخ، کابل، پکتیا، سرپل، ننګرهار، بادغیس او غور کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې لاریونونه وشول. د تیرې شنبې په ورځ د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې سفارت مخې ته سویډني سیاستوال راسموس پالوډان د قرآن کریم یوه نسخه وسوځوله چې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې یې غبرګونونه راوپارول. په ګڼو ولایتونو کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه کسان راټول شوي وو چې مرګ د اسلام او قرآن پر دښمنانو شعارونه یې له ځان سره لیږدول. لاریون کوونکو له اسلامي نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه او د سویډني افراطي سیاستوال ته چې د قرآن کریم سپکاوی یې کړی د سزا غوښتونکي شول. هغوی په سویډن کې د اسلام سپیڅلي کتاب قرآن کریم ته سپکاوی له ټولې اسلامي نړۍ سره د غیر اسلامي هیوادونو لخوا اسلام ضد دښمنه پالیسی وبلله او پایلې یې خطرناکې وګڼلې.
عزیزانو، دا هم د افغانستان کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننی انټرنیټي سایټ کې لیکي، ښځې او ماشومان د کور درانه پیټي چلوي ولي. بېوزلۍ او څه ناڅه کلتوري مسایل د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې حتی د ماشومانو په ګډون عمر خوړلې مېرمنې هم درنو کارونو ته اړ کړي دي. د غیر ښځې او ماشومان د ژمي په دې ساړه څپه کې په اوژو له غره لرګي راوړي او بیا یې د څو افغانیو په بدل کې پلوري او خپل روزګار ورباندې چلوي. 55 کلنه بیبی ګل یوه له هغو ښځو څخه دی چې د ژوند د دروند پیټې تر غاړې دی. نوموړې وایي چې د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ ده چې سخت کار وکړي او له غره په دې کمزوري ځان لرګي راټول کړي. د نوموړې تر څنګ په زیات شمېر ماشومانو هم درانه پیټې چلوي. د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي بیا وایي چې دوی بې وزلۍ دې کار ته اړ کړي او په خبره د شپې په 3 بجو ماشومان او ښځې له خوبه راپورته کوي او له غره لرګي راکښته کوي. هغه وایي نارینه یو څه د کار توان لري خو مېرمنې بیا په سختۍ له 6 کیلومتره لیرې سیمې څخه لرګي راوړي. ښایي دا د افغان کورنیو د ژوند د سختو یوه وړه بیلګې وي، خو دې ته ورته نورې سیمې هم شته دي چې پکې ښځې او ماشومان تر سخت حالت سره مخ دي او درانه کارونو ته مخه کوي. د نظر خاوندان وایي که حکومت په کور دننه نارینه او ښځینه و ته کار فرصتونه زیات کړي، ښایي هیڅ افغان ماشوم او ښځې دې دې کار ته اړ نه شي چې داسې درانه کارونه ترسره کړي.
ډیرو قدمونو اوریدونکو رسپانو ته د کتنې برخې وخت هم دې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه امان الله زمانی د خپل همکارې
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د هیلې رڼا د خپرونې یوه تازه برخه تاسو عزیزانو ته وړاندې کړم. دغه هیله او تمه موجوده ده چې بشریت له عقلانیت په ودې سره په دې پوه شي چې یوازې د عالم هستي په لور حرکت هغه نیکمرغي او سرلوړي ته رسولی شي او د دې بدلون او د کمال لپاره یو حکیم فضیلتمن او عالم نجات ورکوونکي ته ضرورت لري. هیله ده تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري.
عزیزانو په مخکنی او برخو کې مو ویل چې انسان د خپل فطري روحاني لامل پر شخصي او ټولنیز ژوند کې د کمال په لور د حرکت او د ودی او د عدالت ازادي او سولې په څیر د ارزښتونو لپاره د یو بې ساري نجات ورکوونکي په لټه کې دی. څو په خپل عادلانه حکومت سره د غډول غوښتنو او ارزوګانو ته عملي بنه ورکړي. یو بل دلیل چې لا عمل انسانان د یو داسې اصلاح کوونکی او بزرګوار شخصیت لپاره سترګې په لاره دي په نړۍ باندې واکمن شوی ظلم، فساد او بېوزلي ده چې تر اوسه هیڅوک په لمنځه وړلو کې بریالی شوی نه دی، او دا کار یوازې د هغه کس لخوا ترسره کیدلی شي چې د آخر زمان نجات ورکوونکی دی او د ظهور په عقله یې زیری شوی دی. لیکن د دغه لوی اصلاح کوونکی او د بشریت د ژغورونکي د ظهور لپاره انتظار یو بل دلیل هم لري. موږ ټوله پوهیږو چې د هستی نظام ډیر دقیق او قانونمند دی. د نړۍ موجودات په خپل ځان کې انډولیز او منظم جوړښت لري او له نورو مخلوقاتو سره هم د ټاکل شویو او نه بدلیدونکو اصولو پر بنیاد اړیکې لري. د مځکې له سیارې نه بهر ستوري او سیارات او نور آسماني اجسام چې په فضا کې موجود دي په ډیر دقیق او بشپړ نظم سره ځای پر ځای شوي دي. د یادو سیاراتو په حرکتونو کې ورشان بدلون کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي. د مثال په توګه د ځمکې د سیارې د حرکت په مدار کې لږ شان بدلون کولی شي د مځکې په سر د ټولو موجوداتو له منځه تلو سبب وګرځي. د مځکې د سیارې په سر هم د ټولو موجوداتو خلقت او د هغوی اړیکې هم د کره قوانینو او پلانونو له لورې تنظیم شوی دی. دریابونه، وچې، غرونه، ځنګلونه، بیدیاوې او دښتونه، شینګیاوې او حیوانات ټول له دغه سوچه قوانینو پیروي کوي. د انسان د بدن ټولې برخې په حیرانوونکي نظم سره ډیزاین شوي دي او له یو بل سره اړیکې لري، او په دې توګه هغه ته د بقا یعنی ژوند کولو او د مختلفو کارونو د ترسره کولو امکان وربخشي. دغه نظم کې یوه وړه شان ناخوالې هم د سختو ناروغیو او حتی د مرګ سبب کیدلی شي.
اوریدونکو دغه حیرانوونکي او هدفمنه غږملتیا د هغو کره قوانینو په خاطر رامنځته شوی چې د هستۍ په ټول عالم باندې واکمن دی او تل د عالم په ټولو موجوداتو واکمن پاتې شوی دی. یوازې انسان دی چې د متعال خدای په حکم له عقل او اختیار څخه برخمن شوی دی، څو خپله د خپل برخلیک له کنټرول په لاس کې واخلي او په عالم هستی باندې له واکمن نظام سره په غږملې توګه د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په طبیعت کې مداخلت وکړي. انسان د یوه داسې مهم امتیاز په ترلاسه کولو سره کولی شي د خپل خالق یعنې خدای له خلافت تر مقام پورې ترقی وکړي او یا هم له حیوان نه نازلې مرتبې ته ورسیږي. انسان د تاریخ په اوږدو کې خودلی دی چې که څه هم د خپل عقل او اختیار څخه د ترقی لپاره کار اخیستی دی، لیکن په ټوله کې د متعال خدای له دغه ازموینې څخه سرلوړی نه دی وتلی. انسان ګڼ شمیر اختیارات او کشفیات ترسره کړي دي او د خپل ژوند حالات خورا برابر کړي دي، خو د دې په ترڅ کې یې زیاتې ورانتیاوې او خسارتونه رامنځته کړي دي. انسان له هغه طبیعت او د هغه له زیرمو څخه چې د ټولو موجوداتو حق جوړیږي له حد نه زیاته استفاده کړې ده او د طبیعت نظام ته یې نه جبرانیدونکي زیانونه رسولي دي. یو نیمه زیات غواړي او مغرور کسانو د نورو په اساسي حقونو باندې د سترګو په پټولو سره ظلم او تیری کړی دی. ورانوونکي جګړې د بې ګناه انسانانو کورونه او اولادونه ورتباه کړي او د ناورین لامل ګرځېدلی دی. په دې خاطر بشریت اکثره وختونه لخپل عقل او علم څخه بس هم لار کې کار نه دی اخیسته او داشان حالات رامنځته کړي دي چې د ټکنالوژۍ او د امکاناتو د پرمختګ په اوج کې هم نیکمرغۍ ته نه دی رسیدلی او د پخوا زمانو ارمان کوي. ډول ډول بشري فلسفي ایدیالوژۍ تر دې دمه نه دي توانیدلي چې انسان ته د ژوند سمه طریقه وښيي، بلکې انسانان یې هم له کله ناکله انحراف لوري ته راکښلي دي. دا ټوله په دې خاطر دي چې بشریت د مختلفو عواملو لاندې د تعالی په لور د حرکت په ځای په بې لاره تللی دی. لیکن دا تمه او هیله شته چې بشریت عقلمنی او شعور په ودې سره په دې پوه شي چې د نیکمرغۍ په لور د حرکت یوازینۍ لاره او کمال ته د رسیدلو لپاره یو حکیم او فضیلتمن شخص او رهبر ته ضرورت لري. داسې نجات ورکوونکی او لارښود چې پنځون په ټولو قوانینو پوه وي او د دې وړتیا ولري چې بشریت له دغه الهي نظم سره په همغږۍ توګه د کمال په لور هدایت کړي.
قدرمنو دوستانو، د اخر زمان د ژغورون کې د ظهور یو بل علت د انسان د باطنی آرامښت، تاندوالی او معنویت پوره کول دي. هغه له دوو مادي او معنوي اړخونو برخور دی چې له یو بل بشپړوونکي دي. انسان خپل روحاني او معنوي اړخ ته له پامه پرته د پوچۍ او فضولوالي احساس کوي او واقعي آرامښت او تکامل ته نشي رسیدلی. د انسان د پیدایښت له وخته مختلف دینونه او مکتبونه د انسان د دغه مهمې اړتیا د پوره کولو لپاره پیدا شول، خو له الهي دینونو پرته نور ناکامو. خلکو په مختلفو وختونو او دورو کې هڅه کړې ده د بوتانو، حیواناتو، انسانانو او نورو شیانو په عبادت سره خپل مانوي او خدایي پال فطرت ته ځواب ووایي، خو دغه ډول ټول خرافات له سمې لارې د غړېدو سامانونه وو. الهي پیغمبرانو هڅه کړې ده په دنیا او آخرت کې کامیابۍ ته د رسیدلو لپاره هغه له سوچه معنویت او له یوازنۍ خدای سره بلد کړي، خو هغوی هم له ډیرو مخالفتونو سره مخامخ شول. په اوسنۍ نړۍ کې هم ډول ډول غیر الهي فرقې او مکتبونه شته دي چې ظاهرا معنویت ته پام کوي، خو نه یوازې انسان له دې نظره نه قانع کوي بلکې بې لاره کوي هم. له بلې خوا د لویدیځو دولتونو په سیاستونو او لورنیونو او د اخلاقي فساد د دودونکو رسنیو په مټ هڅه کیږي انسان د پیسو د ګټلو، د شهوتونو د زیاتولو او اخلاقي فساد په شان میدانونو کې مادي افراط پالنې ته بوزي. دغه ناخوښ او تاواني اقدامات د انسان روحاني او مانوي برخه ګوښه کوي. له همدې امله انسان د واقعي آرامښت او تاندوالي احساس نه کوي. له همدې امله د هغو کسانو شمیر چې له دغه شان اخلاقي ګډوډي او روحي تشو او رواني ستونزو ستړي شوي او خپل خدای پالي او معنوي فطرت ته ستنیږي او ورځ په ورځ زیاتیږي. په داسې شرایطو کې یو الهي مصلح او ژغورونکي کولی شي د معنویت او لوړتیا روح انسان ته ستون کړي. له همدې امله هغه کسان چې لا هم د فساد او ماده پالنې په لومه کې ښکیل شوي نه دي او په خپل وجود کې واقعي خدای پالنه او معنویت ژوندی ساتلی، د خپلو عقیدو او دین د ساتلو او خپرولو لپاره همیشه دعا کوي چې دغه شان لوی لاره پرانستونکی او لارښود ژر تر ژره راښکاره شي. داسې حکیم او اخیار مونږی چې د انسان د وجود له رازونو او معنویت او اخلاقو ته له اړتیا خبر دی او هغه د فسادي مادیاتو له
جبورا و باسی او خلق د معنویت اخلاق او په خدای د ایمان په اترو پشیندل سره قراری او آرامخته رسوي.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مو ویل، کوم کسان چې له فساد او ظلم د انسان په ژغورون کې باور لري، همیشه د هغه د ظهور او راښکره کېدو لپاره دعا کوي. په افتتاح نومي دعا کې د آخر زمانې د ژغورون کې په اړه داسې دعا کوو: ای خدایا، زموږ وعدې د ژغورون کې په راڅرګندولو سره پوره کړه او دعا مو قبول کړه، او د هغه د وجود په وسیله زموږ غوښتنې راته کنده، او په دنیا و آخرت کې مو تر هغه زیات چې غواړې پوره کړه. ای تر ټولو غوره ذاته چې انسان ترې حاجت غواړي، او ای تر ټولو خندونکو زیات خندونکیه.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان او ښه وخت.